مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د زیارت یا پنځ شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په 400 کې ځانمرګي برید سوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او تر شلو زیات ژوبل دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې یو ځانمرګي برید لښ تر لښه یو لس کسان وژلي او اووه وشتې ژوبل کړي دي. د نیټو سیکرټري جنرال انډرس فوګراس موسین ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول هوایي عملیاتو کمانډه په مکمله توګه پر غاړه واخیسته. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو اټمي سازمان د جاپان د غزبن سوي اټمي ریاکټر چې تابکاری ځنې وځي د خلکو ایستلو سیمه د پراخولو ژغ کړي. هغه هیواد ویلي چې دوی سمدستي داسې هیڅ پلان نه لري. د امریکا د سېنات غړو ویلي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. اوسم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې یو ځانمرګي برید لښ تر لښه یو لس کسان وژلي او اووه وشتې ژوبل کړي دي. دا پېښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جمعیت العلماء اسلام کاروان د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې روان و. د پېښې عیني شاهد او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل
مولانا صاحب گاڑی میں خراب شو دیا بالکل محفوظ ہو فی الحال رہا واپس زخمی دے.
اکرم خان دورانی، البته د 400 پولیس لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د ځانمرګ برید هدف جمعیت العلماء اسلام کاروان وو او کنه. پرون هم په سبب کې د جمعیت العلماء اسلام له کاروان سره نږدې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې اته کسان وژل شوی او 22 ټپیان شوی وو. په بلوچستان کې د ماین په 14 کې 3 کسان وژل شوی دي. دا پېښه نن سهار د لورلای ضلع د څماولنګ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د لورلای د پولیسو مشر غلام علي لاشاري د پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا سرغاړه کچ علاقه ده. دلته په یو امټي ټینک ماین باندې یو موټر ختلی چې دا د یو سیمه ییز ټیکهدار فیض محمد ناصر و. نوموړی په خپل او ورسره د منشي محمد سعید او بل ملګری محمد انور درې سره وژل شوی دی. محمد سعید د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې، فیض محمد ناصر او محمد انور د لورالایي اوسیدونکي. ټپیان څوک نسته پکې، دریو او درې سره مړ شوی دی.
د لورلای د پولیسو مشر غلام علي لاشاري. د نیټو سیکرټري جنرال انډرس فوګراس موسین ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول اوایي عملیاتو کمانډه په مکمله توګه پر غاړه اخیستې ده. نیټو به د نه الوت سیمې ګرځولو عملی کوي، پر لیبیا باندې د وسلو بندیز پر ځای ساتل او لسی وګړي د مرکزافي د ځوانکونو له بریدونو ژغوري. تر دې وړاندې پر لیبیا باندې د فضايي بریدونو کمانډه د امریکا، برتانیا او فرانس له ځواکونو سره وه. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا دا وخت په برتانیې کې دی او نه غواړي چې د لیبیا له مشر کرنل قذافي سره نور کار وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ را رسیدلی دی. موسا کوسا په داسې حال کې وفاداری بدله کړې چې د مامر قذافي پوز د ختیځ ساحل له سیمو سره پرمختګ کوي او باغیان پر شا کېږي. د مامر قذافي وفادار پوځیان د باغیانو له مرکز بنغازي سره نږدې د اج دابیا شاوخوا سیمو ته په ټینکونو او لوی وسلو سنبال خوځېږي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو اټمي سازمان د جاپان د اغیزمن سوي اټمي ریاکټر چې تابکاری ځنې وځي د خلکو ایستلو سیمو د پراخولو ژغ کړي. هغه هیواد ویلي چې دوی سمدستي داسې هیڅ پلان نه لري. جاپان د فوکوشیما د اټمي بټۍ شاوخوا 40 کیلومتره علاقه له خلکو خالی سیمه ګرځولې ده. خو د اټمي انرژي نړیوال سازمان ویلي چې تابکاری له اټمي بټۍ څخه 40 کیلومتره لرې پروت یو کلی پورې هم خورېدای شي.
د امریکا د سېنات غړو ویلي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. د ریپبلیکن ګوند سېنټر جان مکین او سېنټر جوی لابرمن ویلي وخت رسیدلی چې د بشار الاسد د مخالفو مظاهرچانو ملاتړ وسی. جان مکین د سېنټ د پوځي خدمتونو د کمیټې یو لوړ پوړی ریپبلیکن غړی دی او لابرمن د سېنټ د کورنی امنیت د کمیټې مشر پر غاړه لري. دواړو ویلي چې واشنگتن باید هرومرو د بشار الاسد د حکومت پر ضد سپینې او په جګ ژغ خبري جاری وساتي. روسي خبرم دادي د بهرن حکومت مخالفه شیعه ډلې مشر په ایران زور وکړي چې د دوی د هیواد په کورونی چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. د مخالف ډلې مشر شیخ علي سليمان د چهارشنبه په ورځ له بهرن څخه د بهرني عسکرو د ایستلو غوښتنه هم وکړه. نوموړي خبرداري ورکړي چې بهرن د ایران او سعودي عرب ترمنځ په جنگي سیمه بدلېدای شي. د سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو شاوخوا 1500 عسكر د بهرن د سنی واکمنانو په بلنه په داسې حال کې هغه هیواد ته تللي وو چې هلته د حکومت پر ضد د شی اکثریت مظاهره روانه وي. د بیرن حکومت ټولګوي چې په غیواد کې ناقراری د ایران لوجده په مظاهرو کې شل کسان وژل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مثال لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږ 11 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د جمعیت علماي اسلام ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا په خانه وزیر اعلی اکرم خان درانه یې څه داسې حال بیانوي.
مولانا صاحب ګاډي د نقصان رسېدلې او مونږ ګاډي کې د لاس فوټ ورسو او زمونږ په مخ کې دی.
په کراچي کې د ښځو په ضد د ظلم او زیاتۍ د مخنیوي لپاره یو سیمینار وسو. د سیمینار یو تنظیمونکی وایي
هر طریقے سے کوشش تھا کو چې د خزو چې کم زندگی دا نو هغه محفوظ شي.
په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ادارې کارکونکو د تنخواو د نتر لاسه کېدو لپاره له په هړتال لاس پوری کړی دی.
پنجاب سند آزاد کشمیر میر اغو د وخت ریګولر شوی دی او موږ د ریګولیشن نه محرومای او وز د انومیا شونه مو تنخواګان نشته.
او د روان خبرونې په پای کې د ځوانانو لپاره ځنګړی 19 پروګرام ستاسو مستقبل اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږ 11 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. پیښه د ډي سي له دفتر سره نږدې هوا خرمانسته سوه کله چې له دې ځای سره د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې کاروان تیرې دي. د دې پیښې په اړه به نور تازه معلومات له 400 څخه ترلاسه کوو. چیرې چې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان د پیښې په اړه تازه حال راکی چې په مرګ جوړ لکه خو به څه ډول زیاتوب نه رامنځته شوی.
جی احمد شاه د چارسده کم ڈی سی او دی اجمل خان او د چارسده ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال مشر محمد نواز سره زمو خبرو شوې. نو هغه وی چې یو لستنه د کې تر دې د ما وجلی شوې دی او وښتو پر کې بو شوې دی. په دې یو لسم مشر کسانو کې هغه وی چې دوه پولیس والے دی او یو زنانه ده او داخیلر ام لاروی کم چې په جلس کې شامل دی او د هغه یسو دکاندارات هم دی. او ژوبل ترانو کې هغه چې ویش تران دی زیاتره د جلسي خلک دي ته ګیر سپیر چې کوم لاروی او هغه دي دکانداران دي چې کوم زیاتره ژوبل دي هغه په خور ته لري چې هسپتال درنځه رسول شو دي. باقي اکل له سبو چې کوم ځای چې سده ډیسټریکټ کوارټر هسپتال کې داخل دي. هغه به تاسو دا ویم چې لږه شی بوران دي د صوبایي حکومت میر تخار حسین د صوبایي حکومت ویان میر تخار حسین سره د ما خبرو شوې. نو هغه د منوش میرا دولس اخوله او یو ول چې یو درش پورې کسان ژوبل شوي دي. سیمه کې دا وخت امنیت تر څنګه موږ پورته کړی شوی دی. ډي سي او اجمل خان دا ویل چې سره سپیشن پیل کړی شوی دی او دې وخت کې حالت قبول کړی دی.
د پاکستان د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې چې دلته کومه جلسه کول غوښت دا هغه په اړه که حال راکې چې آیا دوی جلسه وکړله کې جلسه پرې شودل.
نه جی دا وی چې کوم جلسی کې قانون کې کوم دا جماعت اسلامي کسان هغه سره هم د هسپتال کې مریض خبر ترو شوی هغه وی چې را ریکړه دا او مان ګاړې هم پیټړو نو اوس یو دي انکار ته شو
بل شبیر جان د جوبل سوي کسان په اړه که حال راکې جوبل سوي کسان چیرته وړل سوي دي او د هغوی درملنه تر کومه حد سوي ده او د هغوی په څه حالت کې دي.
سلام
شبیر جان ساسو ژغ په سیتو غنرځي کچيري ځای تلش تغیر ورکي ځای بدل کی نو بیا د دې پښتنې جواب کرا کی شبي
جی تمه لرم چې ما आवाज
اوس ما आवाज سم سو وس د دې پښتنې جواب کرا کی
بالکل څنګه چې ماوی چې دا میاخت خار حسین وینا تر مخه یو د ستنه جوبل دی او دغه نه علاوه چې کوم نه چرسدي اسپیټال مشر دی او ویشات کو دی چې اتي اتلس کسان جوبل شوی دا د چرسدي ډیسټریکټ کوارټر اسپیټال کې زیر علاج دی باقي چې کوم ډیر زیات جوبل دی حالت تشویشناک دی تشویشناک ته دا غره پیښور الهریک اسپیټال ته وړل شوی دی چې چرسدي اسپیټال مشر دا هم چې اسپیټال کې دیسرا هر قسمه سہولت موجود دی زه هم شته نو په دا غړ دی وی چې رئیس خو ساده سم مخته نشته یی احمد شاه
ډیر مننه شبیر جان مرشد د تازه معلومات را کولو ګران اوریدونکو د دې پیښې په اړه چې څنګه هم مرشد تازه معلومات لاس راځي موږ به تاسو ته وړاندې کوو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او مشال ریډیو د سهار له 9 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري
مشال ریډیو تاسو د زړونو غږ
گران اوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر 28 زیات ژوبل دي د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د جماعت علما اسلام فضل الرحمن دلی له یو مشر اکرم خان دورانی سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان د دې پیښې په اړه خبرې کړې او په لمړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې په دې پیښه کې خو به څه زیان د ګوند مشرانو ته نه وي رسیدلی اکرم خان درانه په اړه وایي
کوم خبر خبر دی بل کوم خطې تا کې ما الله محفوظ ساتلی یو او بالکل ټول ملګری مو خطې تا دي
کوم دی اوس واه لکه د جمعیت ملګری په کیس زخمی شي
نو خو دې دا دي چې یو دوه کسان زمون کو د مسایکل مخ کې ملګری او سال تا مقامی بازار غوندې او بالکل زمون کو د مولانا صاحب ګاډي سره جوړ تو شو مولانا صاحب ګاډي مل خراب شوې دي او مونږ خو بالکل محفوظ یو
دا تاسو جلسه کوم ځای کې دا اوس ټیم کې دا
چر صدا کې دا مونږ خو په حال را واپس له زمون غایوس پایوم لږ زخمې ده نو ان شاء الله بیا ګور و سلا کو ملګری په یودای کېږي
دوران صاحب کدا مراته و چې پرونم دغه سی او پی خراغلی و دا سوک کی دي شو دا ولي کوي
مونږ خو دې د دې نه دا نتیجه اوس پورې اخس کړی دا چې دا کوم کاروان د مونږ ضرورې دا زنه دا سه خلک دي دا سه طبقات دي چې هغه دانشي برداشت کوله او هغه دا سه سازش جوړای چې زمونږ په خپل پروګرام کې مونږ ته مشکلات جوړ کی
دوران صاحب د دې سوجا
تاسو یقین وکړئ چې پرونو په کومه په ثواب کې پذیرایي او بناوخار کې ما بچوند کې په تاریخ کې دومره عوامي اومند او سیلاب نه دی لیدلې
دوران صاحب کدا مراته وې چې تاسو هم لکه دې سره وې مولانا فرمان د سیاست پاک لبیا زم غوریدونکو ته وې چې نور د جمعیت کم مشرانو په دغه موکا
زم ما قبر دې دا زمونږ دې مولانا صاحب ګاډي مخ کې او زمونږ ګاډي په دې او ما سره اعظم سواتی صاحب ناسو او مولانا صاحب سره خپل پیس او خپل سټاف ناسو او سره خپل ګنمنان او پولیس والا خلکو
زدي دا پته لګی چې تاسو دا دماکی आवाज بوریدلې تاسو به قتلې وې دا
موږ دومره ورسره و چې یو لس فوټه و چې لس فوټه فوټه کې مولانا صاحب ګاډي دا نقصان را دي دلې او موږ ګاډي کې دې دا لس فوټه ورسو او زمونږ په مخ کې یو شل غال ته چې زو کا ځان ځات بیا شل یو ما خیال دې زنانا و تاسو لاره و نور زمونږ ته مخ کې تاسو روانو باغې کې لږ دې دې چې و صحیح معلومات ونیشته خو ځمیاړو
گران اوریدونکو د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مشر او د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وو چې د پیشي د سترګو لیدلې حالې تاسو ته وړاندې کوي په همدې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د نننی ځانمرګي برید په اړه د دې صوبې سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور څه دا ډول څرګندونې کړې دي
دا داسې خلک دي چې غواړي په ملک کې بے ثباتی وي طالبان غواړي چې د حکومت واکداری ختم شي او حکومت لاندې کول غواړي خو زه دا وایم چې د دوی دا کارونه زمون حوصله پورته کوي دوی کوشش کوي چې سیاستدانان عوامو سره په رابطه کې نه وي خو موږ به عوام د ځان سره یو ځای ساتو له عوامو بغیر حکومت یو ورځ هم نشي چلیدای چیرته چې هم عملیات کیږي د هغې رد عمل راځي د 400 سره نږدې د مهمندو ایجنسی دا په مهمندو کې چې عملیات کیږي نو خامخا به دلته رد عمل ښکاره کیږي په نورو ځایونو لکه پیښور اورکزو او متنو کې به هم دغه سي عمل او رد عمل کیږي خو موږ به د دې مقابله کوو او حوصله به مو نه کمزوري
د خیبر پښتونخوا صوبایي سینیر وزیر بشیر بلورو چې د دې صوبې په 400 شار کې د ځانمرګي برید په اړه خپل نظر څرګندوي
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري او زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور چې د بلوچستان په اړه ده. د برتانیې ګارډین ورسپانې د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچستانو د وژنو په اړه په خپلې یو مقاله کې لیکلي، په دې سیمه کې داسې مړی مندل کیږي چې په بدنونو یې د ځورونو یا د تشدد کولو نشوي. ورسپانه پښتنه کوي چې آخر ولې هیڅوک د دې وژنو پلټنې نه کوي. د دې مقالې مهمه برخه د مشال ریډیو له خبريال پامیر ساحل اورو.
د برتانیې ګارډین ورسپانې په بلوچستان کې د خلکو د وژنو انزور کښلی دی. ورسپانې لیکي څو ځلې په اونۍ کې دوه یا درې مړی میندل کیږي چې په ناباده غرونو کې خښ کړل شوي وي او یا هم د ښارونو پر خالي سړکونو پراته وي او د ډېر زیات ظلم نښې ورباندې ښکاري. د ورسپانې په خبره له مړو لاسونه او پښې پرې کړل شوي وي، پر مخونو یې د پرهارونو نشانونه وي او پړسېدلي وي، د بدن غوښه یې په چړو غوڅه کړل شوي وي او یا هم د برمو سوري وي پکې. په ځینو حالونو کې یې پېژندګلی نه کیږي ځکه چې یا خو ورباندې چونه دوړول شوي وي او یا هم ځناورو یې غوښه ژولي وي. د ورځپاڼې په خبره د مړو دا بدرنګه ننداره د پاکستان په تر ټولو لوی صوبې بلوچستان کې د تیر کال له جولای څخه لیدل کیږي. د بشري حقونو یو شمېر ډلو چې پکې د بخښنې نړیواله اداره ایمنیسټي انټرنیشنل هم شامل ده، ویلي تر اوسه له سلو زیات مړي ترلاسه شوي دي چې پکې وکیلان، زده کوونکي یا طالب علمان، د ټیکسي ډرایوران او کروندګران شامل دي. په دوی کې پر زیاتو تشدد شوی وي. د ورځپاڼې تر مخه د تیر اتوار په ورځ هم درې مړي ترلاسه شوي ول. ګارډین ورځپاڼه لیکي که چیرې تاسې د دې وژنو په اړه نه وي اورېدلي نو دا دومره حیرانوونکې خبره نه ده ځکه چې زیاتره پاکستانیان هم په دې نه دي خبر. په اخبارونو کې داسې خبرونه یا خو د منځ په پاڼو کې وي او یا هم سر خپرېږي نه. ورځپاڼه لیکي په دې معاملو کې ککړ تر اوسه پورې یو کس هم نه دی نیول شوی او نه هم ورباندې مقدمه چلېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره دا د پاکستان بدرنګه وړه جګړه ده. پر داسې مهال چې د بهرنیو ټوله توجه پر طالبانو ده، په بلوچستان کې یو بلې وژونکې شخړې سر راپورته کړی دی. یو پلو ته هغه خلک دي چې له پاکستانه د خپلې ازادۍ لپاره اتحاد کړی دی او بل پلو ته قوي پوځ دی چې په پوره یو طرفه توګه د یاغیتوب پر ضد جنګیږي.
پامیر ساحل چې د بلوچستان کې د مړو او پردی باندې د تشدد کولو په اړه د برتانیې د ګارډین ورسپانې د مقالې مهم ټکي در اورول.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، اوس د یو بل راپور پر اړه ملګری ملتونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې به 40 لک کسان په راتلونکو شپږ میاشتو کې په کافي مقدار کې خوراک ولري. په دې لړ کې د ملګری ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوالې ادارې ویلي چې د 450 میلیونه ډالرو په ارزښت به دغه سیمو ته غنم رسوي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال راډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو ډاډ څرګند کړی چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک او کرنې د نړیوالې ادارې لخوا د پلي کړل شوي د تخمونو د تقسیم د پروګرام په ترڅ کې به دغلته د راروانو شپږو میاشتو پورې د څه باندې 40 میلیونه وګړو د خواړه اړتیاوي پوره کړل شي. خبر پاڼه زیاتوي په پاکستان کې راغلي او د تیر کال د اوړي سیلابونو شاوخوا 43 میلیونه خلک اغیزمن کړي چې د هغوی کورونو، آبادیو او فصلونو ته خورا زیات زیان اړولی دی. د خواړه او کرنې د نړیوالې ادارې د یو مشر چارواکي ډینیل ډونیټي د وینا تر مخه د تخمونو ورکولو د پروګرام په برخه کې د خیریه سازمانونو مرستې 40 چنده سیوا شوي او وایي چې زمیندار به وکولی شي د راتلونکي فصل تخم د کال په اخره کې د بل فصل د کرنې لپاره هم وکاروي. د غنمو د تخم د اغستنې او تقسیم د پروګرام په اړه اداره وایي د تیر کال د اګست په میاشت کې دغه پروسه پیل کړې چې تر دې مهاله یې ارزښت 450 میلیونه ډالر ته رسېدلی او هیله څرګندوي چې راروان فصل به د شاوخوا 500 لک غریبو کلیوالو کورنیو د غنمو د اوړو اړتیاوي پوره کړي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه د هغه پروګرامونو ذکر هم کوي چې وایي د بخور د والو او د نهرونو د صفای په ترڅ کې ځایي خلکو ته د روزګار وسیله برابرې کړې دي. خبر بیا په ځانګړې توګه د سیند صوبې په حواله وړاندې وایي چې دغلته تر ډېره وخته د سیلابي اوبو د درېدو له کبله د غنمو فصل ته نقصان رسېدلی، ولې زیاتوي چې د خوراک او کرنې نړیواله اداره به په نږدې راتلونکي کې د دغه سیمو 25,000 کورنیو ته د وریجو د ښه کیفیت تخمونه ورکړي. په دې سربیره خبر پړنوای د خوراک او کرنې نړیواله ادارې د پاکستان حکومت په همکارۍ د راتلونکو دوو کلونو لپاره د کرنې د کورنی سارو د خصمانه او کب ساتنې په برخو کې ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او سمزو د قبایلی سیمو پر لور، په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ادارې یو سلسلور اویا کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو په ترڅ کې هړتال کړی دی. دې کارکونکو په عارضي توګه کار کوي چې د تیر کال د جولای د میاشتې څخه معطل کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي.
قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو چارواکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی نوکرۍ د پخې کړې شي او د نهو میاشتو بندې تنخواګانې د آزادې کړې شي. ګنې دوی به احتجاجي مظاهرو نه پرته عدالت ته هم رجوع کول شي. په دې لړ کې د فاټا سره تعلق لرونکي د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او وی ویل چې په ټول پاکستان د ای پی آئی یا پولیو مخنیوی پروگرام کې په عارضی توګه کار کوونکو نوکریانې پخې شوې دي، خو دوی اوس پورې په فاټا کې په عارضی یا کانټریکټ بنیاد کار کوي.
پاٹا صدر سے دریاز افریدی خبریں کہوں، محکمہ صحت ای پی آئی ٹیکنیشن جولائی 2010 نه د ممتن خاګانم باندې د ریګولیشن نمبر محرومه یو ته کانټریکټ پالیسی 2002 لاندې 2003 2004 2006 کې بشمول پاټا دا او آل پاکستان پور پروینسز چې دي سنور پروینسز چې په دې کې برتی شوی اعلان کې د موږ سره برتی شو د پنجاب سند آزاد کشمیر میر اغه د وخت ریګولر شوی دي او موږ د ریګولیشن نه محرومه یو او وز د انوم یشت نه متن خاګان نشته. به هر حال تلخاګان چې موږ له ملاو نشي نو موږ پولیو نمبر ای کاټوی تلخاګانې ته ملاوی دو ریګولیشن پر ورټین ای پی ای نه بم د مونږ اغوی
دا شان یو بل مظاهره کون کی. مشال ریډیو ته وویل چې پټول فاټا کې یو سل او سلور او یا د پولیو مخنیوي کارکونکو ته د 13 نه میاشتو نه تلخاګانې نه دی ملو.
وی تقریبا چې 150 تنان چې دی وخت مون سره حاضر دي، 174 تنان ټوټل دي، بلې کې مونږ تقریبا 150 تنان چې دی هغه حاضر دي. راغلی دي تنان هم پکې شته، بلې کې مونږ سره
پہلا چمی ففاٹا سیکریٹ کی دا ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب زادہ خالد نے پختنہ اکڑا نو ہغه اوائل چې وفاقی حکومت با دوی تا ټول تنخواګانی ورکوي او د دوی ټول ستونزې با زر تر زر حل کوي. ڈاکٹر صاحبزادہ خالد زیادہ کلا چې د پولیو مخنیوي پروگرام لاندې کارکونکو د هړتال د وجه د ویکسینیشن یا د پولیو ساسکی عمل نه دی اغیزمن شوی او د اپریل سلورم نیټې نه به د پولیو د مخنیوي لپاره په ټوله قبایلی سیمه کې ماشومانو ته ساسکی ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د کراچی پر لور. په ټولنه کې د ښځو سره د ظلم او په تیره بیا په ښځو د تیزاب اچونې د پیښو په اړه د عامه پوهاوي په لړ کې په کراچی کې یو سیمینار وسو. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم ورغلی وو چې په اړه یې څه داسې راپور راکوي.
د مدني ټولنې ای اس اف لخوا ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د ښځو سره د ترسره کیدونکو ظلمونو او په انساني وجود د تیزاب غورځولو څخه د پیدا کیدونکو ناروغیو او خطرو په اړه خبرې وکړې. مشال رادیو سره په خبرو کې د یادې شوی ادارې مشر محمد خان وویل چې د 13 کلونو راهیسې پاکستان کې د جنگ جګړې په مهال د تیزاب شیندلو پیښې زیاتې شوې دي او هر کال نږدې 200 انسانان چې زیاتره پکې ښځې وي د دې ظلم ښکار کیږي.
پاکستان کې دوسوا خواوشا کیسونه هر کال کی کیږي لیکن د عام تشدد نه دا تشدد چکم دن ډیر زیات په فرق زکه دي چې دا یو زل تاسو په چا باندې تیزاب واچوي نو تاسو دا غي ژوند چکم دي دا غي هر پوسیبلیټیز کاغه د واده پوسیبلیټیز وی د کار وی هغه د پېښورانه وی هم ول هر څه ختم کړ زمونږ په علاقو کې او کیس موږ څه د پېښور راغلی دي نه علاوه په سوابای کې دوه کیسونه او دینه علاوه لاهور او سرګودا کې هم کیسونه شته دي اکثریت چې دین هغه په سرای کې بیل چکم سنټر دین هغه کې دي
د محمد خان په وینا غیر رسمي اداره ای ایس ایف د تیزاب څخه د غزمون شو انسانانو سره د روغتیا او قانون په برخه کې مفتي مرستي کوي
مونږ هغه ته دا وایو چې ضرور مونږ ته ټلیفون وکړي مونږ دا کو چې هغه سره دا غي سرجری زوم کو هغه سره لیګل اډم کو او چې سوم زمونږ نه سره پاسیبل وي
د یادې شوی ادارې ویبل مشر رانی ګل ویل چې زمونږ ټولنه کې خوځو سره تر سره کیدونکې ظلم په اړه خبرونه په عامه توګه د کور نه بهر نه راځي او همدا وجه ده چې د دغه ظلم شرح وخت په وخت زیاتیږي
نو خوځو چې پاره چې کم قوانین دي او د ډیر سره ریلیټډ چې کم سمره تشدد کیږي نو دلته موږ مخکې نه راوړي صرف د کورونو ډومېسټک د هیته د محدود دي دلته بهر څوک نه راوړي نو موږ ثرو میډیا او ثرو منیسټریز او مطلب هر طریقې سره کوشش تا کو چې د خوځو چې کم ژوندۍ ده نو هغه محفوظ شي
سیمینار ته د خیر خیګړې د ادارې مشر او قانون پوه قادر خان مندوخیل وویل چې د پاکستان موجوده قانون کې په خوځو د ترسره کیدونکو ظلمونو او په تیر بیا په هغوی د تیزاب غورځولو لپاره ځانګړی قانون نشته
په دې کې قانون سي دي کم اف آی آر دي کټ کوي هغه اف آی آر 324 دي هغه 324 اقدام قتل څوک په ګټه ولا څوک په ګولی ولا څوک په لرګي وا پارس کې او دایو قانون دی او دې قانون ټوټل سزا سي د لس کال ده او په دې لس کال کې د دې کم یو تیزاب پچا بوي واچي او هغه پول ژوندۍ خراب شي نو زمونږ د مطالبه دي سي دا د عام 324 کې دا نه اف آی آر نه لږ کیږي بل دې زیاده انټي ټیرست اکټ 7 اے سي دي هغه سیکشن سي اخر کې د اف آی آر درج کیږي
سیمینار کې سند حکومت کې د خوځو د حقونو وزیر توقیر فاطمه بټو هم برخه واخیسته نو موري وویل چې کوشش وکوي په اسمبلی کې په انسانانو د تیزاب بچونې په ضد ځانګړی قانون منزور کړي او په دې توګه د دې ظلم مخه ونیسي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخاوري یوځو د یو بل راپور پر لور چې د لوب په اړه دی تیر ورځ د هندستان په موحالی کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال کپ د سیمی فاینل لوبه وسوه چې د هند لوبډلې وګټل دغه لوبې ته د جنوبي وزیرستان خلک په کوم نظر ګوري د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود یې په اړه څه داسې راپور کوي
د پښتونخوا د سویلي سیمو ډېر اسمد خان پانک لکی مروت او سویلي وزیرستان چې کومې د ترګرای په خلاف جنگ بد زبولې دي اوسیدونکي د پاکستان او بھارت په منځ کې د تیر ورځې د کرکټ سیمی فائنل میچ ته په کوم نظر کتلې دي
مو نوم بلال د کھیل مقابله ډېر ښه شای دا دغه حوصله افزای ضروری ده خو دمر حوصله افزای نه ضروری ده چې د میچ درې سلور ورځې نه ګور بازوري نه باندې د کنې نه باندې میچ ته کې کھیل ته کې خو دمر نه چې ار شای پرېښ دي
اقبال برقی دا پرین کی میچ وسا محلی سے سم میچ وسا میچ لو کے زندگی وی سادو امیج مل کی غریب مل تائی پد سے امن نشتا دائی دھماکے دی خود کو سامنے سی زندگی میں خزانہ دو دلتا مہنگائی ہاں ڈیرا زیو دو گیس نشتا دائی بجلی لوڈ شیڈنگ ڈیر دائی عوام دا میچ تا سمرا جوش و خروش ظاہر کر نکا دگا جوش و خروش عوام دے دگی مسائل حل کا ولے دے پورا دا سے پویو جذبہ سرا دے 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 خلاف احتجاج وکو کنا نو امید دائی چے امیج تقریبا مسائل و حل سی
مانا عمران خان مروت دے مج ملک غریب ملک دا د میچو قتلو پر کھلاڑیانو وزیر اعظم سرس د لزرا کسان انڈیا تا میچ قتلو پر تلیو ادو باندې چکما پیسہ خرچ ل دا یو ډیر غټ ہیوج اماؤنٹ و کدا د اماؤنٹ سے ملٹی پلائی کو یو زرا کسان چکم جو پر کل نہیں جوړی دیسی یو زرا کسان ته روزگار هم ملوی دی ٹھیک دا کھیلو میچ جوړی دا سرا سرا د چکم مج ملک غریبان خلق دیو کو خیال ساتل ډیر ضروری دا
ز عبد وزیر نام ار سو کرکٹ شوقین دا خود د هات پدرانا چې میش جذبات باندې خپل کنټرول نشته تلای خاص کر پدا کے دا الیکٹرانک میڈیا تا دغه ډیر غټ رول لای ته د عوام جذبات ډیر او باو کړل دغه وجنه عوام ډیر سر جذباتی وو ادی په خپل جذبات باندې کنټرول نه وسته په دمو کا چې کله پاکستان مطلب فرست بالینګ وکړو دغه دوران د فائرنګ شریک بالکل جذبات ار سړی لاري خو دغه مطلب نه چې میش بل ته نقصان ورسوي
د ژغاونکو په سیمه کې د لوبه او میچونو سره سره د امن او خوشحال ژوند د پاره د ګړندو قدمونو پورته کولو غوښتنه وکړه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري او تاسو لپاره ځانګړي 19 پروګرامونه هم وړاندې کوي دا وخت په پېښور کې د مازیګر 3 بجې سوي دي عبدالحی کاکړ بلند خبرونه واوري
د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې یو ځانمرګي برید لښته لږه یو لس کسان وژلي او وښتې جوبل کړی دی د ناتو سیکرټری جنرال انډرس فوګراسموسن ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول فضائي عملیاتو کمانډه په مکمله توګه په غاړه اخیسته ده سربیره پر دې د ملګرو ملتونو اټمي سازمان د جاپان د اغیزمن سوي اټمي ریاکټر چې تابکاری ځنی وځي د خلکو استلو سیمه د پرخولو ژغ کړي هغه هیواد ویلي چې دوی سمدستي داسې هیڅ پلان نه لري د امریکا د سینټ غړو ویلي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي د بحرین حکومت مخالفه شیعه ډلې مشر په ایران زور وکړي چې د دوی د هیواد په کورونی چارو کې دی لاسوهنه نه کوي
عبدالحی کاکړ او چتا سیلند خبر نو اورول پرون د هندستان په موحالی کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال کپ سیمی فائنل لوبه تر سره شو چې د هند لوبډلې وګټل پر دې مهال کې خو په هندستان کې د کرکټ مینوال خوشحالي کوي نو بل خو په پاکستان کې به خلک خپه دي د هند او پاکستان د خلکو د خوشحالي او خپګان د تیر په پرتله څنګه دي په دې اړه زموږ همکار داوود خټک یو تفسیر لیکلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
کیو خطه زیاتره پاکستانی اخبارونو پرون د هند په موحالی کې د پاکستان او هندستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیمی فائنل د لوبي خبر خپور کړي نو بلې خواته د وزیر اعظم ګیلانی هند ته سفر او د خپل هندستاني هم منصب من موهن سنگ سره یوځای د لوبي قتل هم یو مهم ګام ګرځولې دي د لړګي د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانو په خصوصي توګه داسې راپورونه او تبصرې خپرې کړي چې وایي لوبي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مهم رول لوبولې شي خو بل خواته هندستاني ورسپانو ته په قتل سره دا واضح کیږي چې زیاتره ورسپانو د ګیلانی او سنگ ترمنځ ملاقات نه زیات اهمیت د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبي ته ورکړي او دا خبرې د سر په خبرونو کې شامل کړي دي د ټایمز اف انډیا ورسپانی په وینا په پاکستان کې د مصباح الحق په ضد د کرکټ د مینوالو غوسه ډیره زیاته ده د ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د کرکټ مینوال فکر کوي چې مصباح الحق تر ډیره وخته د لوبیدلو باوجود اغه لوبه اونکړې شو کوم چې د تکول پکاره و د ورسپانی یو بل د سر خبر دا هم دی چې د هند وتلی لوبغاړي سچن تندولکر اونکړې شول چې د پاکستان په ضد په دغه لوبه کې خپل سلمه سنچري جوړ کړی ورسپانه لیکي چې د هند او سریلانکا ترمنځ د فائنل لوبه به د اپریل په 2 په ممبئی ښار کې کیږي او د سریلانکا وزیر اعظم مهندرا راجاپاکسه به د لوبه قتل لپاره هند ترازی د هندستان د انګریزي ژبې یوې بلې ورسپانی دی هندو د لوبي خبرته مهم ځای ورکول سره لیکي چې د پاکستان او هند مشرانو لو بعد خپل منځي رابطو د بیا جوړولو لپاره وکړول او دا یو خګام دی یوې بلې ورسپانه هندستان ټایمز بیا د هند او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ د اپریل په 2 په کیدونکو لوبه تبصره کړي او لیکي چې په دې لوبه کې به د سریلانکا د سپین بالر مرلیدرن او د هند بلېباز سچن تندولکر ترمنځ سخت مقابله وي د دغه ورسپانه د یو بل خبر تر مخه پاکستانیان مصباح الحق د غوسه دي چې ولې سکور اونکړې شو که څه هم د هند په ګټلو او د پاکستان په بایلات په دواړو هیوادونو کې د کرکټ مینوال د خوشاله او خپګان سره مخ دي خو د دې اوسنی میچ نه یو مهمه خبره دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د خلکو غوسه هغه هم نه ده سمره بچ د داسې ګټي او بایلات په صورت کې سو کال مخ کې و اکثره به خلکو د خپل لوبغاړو په ضد مظاهره کولې او د دې عکسونه او ګډاګي به په چوکونو کې سوځول. خو دې میچ دا سرګند کړه چې کسه هم په دې بایلات په پاکستان کې د کرکټ مینوال د سخت خپګان سره مخ دي، خو غوسه یې اغه نه ده او د دې دا سرګندېږي چې د دواړو هیوادونو اولس اوس د یو بل لپاره تر یو حده د زغم ماده پیدا کړې ده چې د هند او پاکستان د خلکو ترمنځ د یو بل لپاره د نیکو جذباتو نشاندهی کوي.
داود خټک چې د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل تر لوبي ورسته د دواړو هیوادونو د ولس د احساسات په اړه تاسو ته خپل تفسیر اورول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو، اوسو د نړیوال راپورونو پر لور. په شام کې د حکومت پر ضد د دوه اونۍ راهیسي مظاهره پیل شوې چې په ترڅ کې ولسمشر بشار الاسد پرون پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي چې بهرني قوتونه په هیواد کې ناآرامي راپورته کول غواړي. نور هاله واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون بچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په عربي هیواد شام کې د صدر بشار الاسد پر ضد ولس راپاسېدلې او د تیرو وسل وختو کالو راهیسې د لګېدلې بیړني حالت د قانون د لرې کولو سربېره د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د راوړلو غوښتونکي شوي دي. نوموړي تیره ورځ پارلمان ته په خپلې وینا کې د بیړني قانون د لرې کولو امکان له سره رد کړ او په هیواد کې د ولسي بلوو د راپورته کولو تور یې په بهرنیو طاقتونو ولګاو. په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سره دښمن غواړي دا هیواد کمزوري کړي. ما مدام خبرداري ورکړې ده چې کامیابی لزان سره د امنیت یو دروغین احساس هم راوړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو تخپل دښمن ویني او له چالونو خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه سرنګ پلان جوړوي. له دې خاطره زموږ له هرې کامیابۍ سره موږ باید چمتو سیګو تر څو له بهرنیو سازشونو خپل دفاع وکړو. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې د نږدې دو او لرو پرتو هیوادو سربیره زینو داخلي کړایو ته هم رسیږي.
خيوط تمتد من دول بعيده دول قريبه ولها بعض الخيوط.
صدر اسد لاندې ویل کواکی د اصلاحات غوښتنه وشي او مونږ ټول په دغه سکول سره سلا شو نو هم دغه عربه اختیار کل شي. نو موري همدار اس په سیمه کې راپورته شو یو ولسی پاسونونو ته په اشاره کولو ومنل چې دغه هیواد له دغه اغیزو بچ نشي پاتې کېده. صدر اسد هم دغه رنگ په مظاهره چانو د زور زیاتی د نه کارول خپل سپارښتنه یاد کړې او وی ویل
کان هناك تعليمات واضحه لمنع جرح اي مواطن سوري.
واضح هدايات موجود ول چې د شام هیڅ یو تابع به نه زورول کیږي. خو کله چې د قانوني ادارو پر ځای په لارو کوسو کې واقعیات رونما او بحث مباحثه کېدل پیل شي نو حالات کړکی چن شي چې پترس کې د وینې توې د نه امکانات هم راولاړيږي او دغه چې سهم وشول ستاسو د ټولو دوړان دي.
وهذا ما حصل وكلكم تعرفون
بشار الاسد خپلو سرګندونو پر مهال بهرنۍ مطبوعاتي ادارې هم چې ویل کیږي په دغه هیواد کې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، د شام حالات نړۍ ته په ناوړه بڼه د سرګندولو په تور تور نکړي. په عین حال کې بیا د امریکا د اوکلاهوما ایالت په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو د سانګې مشر جاشوا لانډیس د آزاد اروپا ریډیو ته د شام پارلمان ته د صدر په کړي وینا د تبصرې کولو پر مهال وویل چې صدر اسد د خپل هیواد پر ضد د دسیسو د تورونو پر وړلو سره د خپلو هیوادوالو راتلونکي له خطر سره مخ کوي او زیاته
کړه.
بشار الاسد په خپل وینا کې د نړۍ یو ډیر بد انځور وړاندې کړ، داسې انځور چې شام د نړۍ په مقابل کې ودروي. چرته چې دغه هیواد هم یو انتخاب کول شي یو غدا چې ثبات او امنیت غوره کوي او کنا کورنۍ جګړې او د عراق په سیر یو صورتحال. خاغلی لانډیس هم دغه رنګ وړاندې وویل د شام د حکومت پر ضد راولاړ شوي تحریک کې یوه لویه ونډه د یاد هیواد څخه بهرنیو هیوادو ته د تللیو هغو خلکو ده چې غواړي خپل وطن ته ستانه شي او د ځان لپاره د خپلې خوښې یو سیاسي راتلونکی وټاکي. د شام څخه رسیدلي خبرونه بیا وایي حکومت مخالف مظاهره چان چې د صدر اسد پارلمان ته لوینا وروسته یې قهر نور هم سیوا شو، د هیواد په مختلفو برخو کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړل او په انټرنیټي ویبپاڼو فیسبوک او ټویټر یې د جمعې په ورځ د نورو سترو مظاهرو کولو اعلانونه خپاره کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یو زده بل نړیوال راپور پر لور، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کال 2025 پورې په تیلو کې د تکیه کولو کې د کمی پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې پر هغه د پیټرولو په قیمتونو کې د زیاتوالي لپاره نیوکه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړي چې زموږ همکار ملیحه میرزاده تاسو ته اوروي.
په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما په انرژي باندې د تکیه کولو په اړه وویل چې سیاسي مشرانو د 16 راهیسې دا وعده کړي چې په انرژي کې به امریکا خود مختار کړي، خو په اړه یې سم ګامونه اخیستلو کې ناکام شوې دي. هغه وویل چې د دې لپاره یې هدف ټاکلی.
د امریکا اټمی انرژي د محفوظولو لپاره یوازینی لار ده چې په تیلو خپل تکیه کم کړو. د دې لپاره پکار ده چې داسې لارې پیدا کړو چې زموږ صلاحیتونه دومره خشي چې کم تیل استعمالو. موږ ته پکار ده داسې صفا او واپس استعمالیدونکي د انرژي داسې سرچینې پیدا کړو چې د کاربن اخراج پکې کم وي، کم چې زموږ د آب او هوا لپاره خطرناک وي.
which is threatening our climate. د دې ګام سره به پر اوباما نیوکه هم کمیشي چې د تنقید کوونکو په خبره د عرب هیوادونو او د منځني ختیځ په اړه د سپینې ماڼۍ تګلارې په سیمه کې د تیلو د پیداوار او رسد سره تعلق لري. په عرب هیوادونو کې د روانو خرابو حالاتو لامل د تیلو پر رسد کې کمی راغلی چې ورسره د تیلو قیمت زیات شوی دی. د یو ګیلن د پټرولو قیمت اوس تقریبا $4 ته رسیدلی دی. د ریپبلیکن ګوند تنقید کوونکو پر اوباما نیوکه کوي چې د هغه د انرژي د پالیسی لامل په ملک کې د پټرولو مزیات شوی دی. د دوی په خبره د مکسیکو په خلیج کې د تیر کال د پیخې پترس کې په سمندر کې د تیلو تلاش په اړه اجازه کمی شوی. خو نوموړي وویل چې سپینې ماڼۍ داسې نه هدیرش اجازه نامې ورکړي چې په اوبو کې د تیلو راوستلو لپاره نوې معیارونه ځای پر ځای شوی دي.
داسې دعوی چې زما د انتظامیې لخوا د تیلو پیداوار بندولو له امله د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی سمې نه دي. دا یو ګټور سیاسي چلن کېدی شي، خو په اصل کې د ریښتیا سره هیڅ تعلق نه لري. په ریښتیا چې مونږ سویل دي هغه دا دي چې کتا سو د تیلو په سمندر کې تلاش کول غواړي نو په کار د اغې لپاره یو سم پلان ولري، ځکه چې مونږ د تیر کال په شان پیښه یو ځل بیا نه غواړو.
باراک اوباما دا فیصله پر دې کړې چې په ملک کې د تیلو په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. د دې لپاره نوموړي کمپنیو ته داسې مراعات ورکړي چې د تیلو او ګیس د پیداوار عمل تیز شي. دا غو پلان کې د داسې گاډو د استعمالولو وړاندیز دی چې په بجلی چلیږي. د دې ترڅنګ د تیلو په استعمال کې د موټرو صلاحیت لا نور ښه کولو په اړه وړاندیز هم د دې پلان برخه ده. د دې نه علاوه نوموړي د بایو فیول استعمالولو په اړه هم وویل چې د داسې ذریعو نه پیدا کیږي چې د لرګي دړې، بوټي او انبار پکې شامل ملدی. خود دې په پرمختګ کې به نور وخت لګي. نو موړي وویل چې اټومي انرژي په هوا کې د کاربن اخراج نه کوي، نو ځکه په آب او هوا کې د بدلون د کمولو لپاره د انرژي یو مهم رول لوبولی شي.
موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې محفوظه اټومي انرژي په آب او هوا کې د بدلون پترس کې ډېره مرسته کولی شي، او زه دا په خوندي کولو باندې اړیم. نو په جاپان کې چې څه شوي دي، ما د اټومي انرژي په اړه کمیشن نه د تنی یو جامع کتنی غوښتنه کړی ده چې دا باور وکړي چې زمونږ د اټومي انرژي ټول مرکزونه خوندي دي.
پر روانه جمعه بنو موړي د واشنگتن نه بهر د یوې کمپنۍ د مشرانو سره ویني چې د ټرکونو او د بسونو د تیلو استعمال په موثره کېدلو باندې به خبرې کوي.
ملیحه میرزاده و چې د تیلو د زیاتوالي او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي تاسو ته اورول.
د مشال ریډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
گران اوریدونکو، مشال ریډیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. روشانه مستقبل د نوی کول د ځوانانو لپاره یو ځانګړي خبرونه ده چې زموږ همکار منور شاه ساسو لپاره جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښو.
د ورلد اکنامیک فورم یا نړیوال اقتصادي فورم لخوا د 2004 کال راهیسې په نړۍ کې زنداسي کسانو ته د ینګ ګلوبل لیډر یا ځوان نړیوال مشر په نامه یو ایوارډ ورکول شي چې عمر یې د سلويختو کلونو نه ښکته وي، لوړې زده کړې یې کړې وي او په عملی ژوند کې یې داسې لاسته راوړنې کړې وي چې لمخه یې ټولنې یا معاشرې او انسانیت ته ګټه رسیږي، د دې ترڅنګ چې د مشرۍ کولو استعداد او توان هم لري. د ځوان نړیوال مشر ایوارډ تر دې دمه په نړۍ کې د 200 نه زیاتو کسانو ته ورکړل شوی دی چې پکې د هر رنګ، هر نسل او هر مذهب خلک شته. سخ کال د دې ایوارډ لپاره 190 کسان ټاکل شوی دی. په کابل کې د بی بی سی د سانګې مشر داود اعظمی هم د 2011 کال د ځوان نړیوال مشر د ایوارډ لپاره ورکړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ځوان نړیوال مشرانو په دغه ټولنه کې نوموړی یوازنې پښتون دی. داود اعظمی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د خپل تعلیمي پس منظر په اړه داسې ویل:
ما خو درې بیچلر کړی دي، یو بیچلر په زولوجي کې دي، چاکی زولوجي کیمستري او جغرافیه ما ویلي، بل بیچلر ډیګري یا د اول خو بی سی و، بل بی ای ما کړی ده هغه په سوشالوجي پولیټیکل ساينس او لیټریچر کې ده، دا بی ای ده، او درې مې ال ال بی کړی ده، بیچلر اف لا چې دا قانون او توای ده، قانون لوستل تر هغه وروسته بیا څو وکیل کیږي د مدافع وکیل. نو دا درې شان مې کړی دي، د سره په څنګ کې ما درې ماستر ډیګریز هم کړی دي، یو ایم ایس سی مې کړی ده په جیولوجي کې، یا ژوپوهنه یا حیوان شناسی چې ورته وایي، بل ماستر ډیګری مې امینی په انټرنیشنل ریلیشنز کې کړی ده، یا نړیوالې اړیکې، درېم ماستر ډیګری یا ایم ای ډیګری مې په انټرنیشنل سټډیز ان ډیپلوماسي کړی ده، یعنی په نړیوالو مطالعاتو او ډیپلوماسي کې. نو د دې ترڅنګ مې په جرنالیزم یا صحافت کې ډیپلوما کړی ده، نورې ډیپلومې مې هم کړی دي، دیني زده کړې دي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې په بیلابیلو شعبو کې زده کړو ته یې څنګه پام وګرځېده او دا هر څه په دومره کم عمر کې څنګه ممکن شو.
نو دا خو داسې ممکن شو چې ما کوشش کوي چې کله کله په یو وخت کې دوه کورس وکړم یا دوه ډیګریانې واخلم، ځکه زما شوق و چې زه په مختلف شانو باندې ځان پوه کړم. زما نظر دا دی چې دا دنیا یا د انساني ټولنه ډېره پیچلې ده، مختلف طرفونه لري، مختلف انګلونه یا خواوې لري. نو په دې پیچلې ټولنه باندې او د دې پیچلې ټولنې پر بېلو اړخونو باندې د ځان پوهولو دپاره زما په نظر دا ضروري ده چې انسان په ډېرو برخو کې مطالعه ولري یا پوهه ولري. مثال په مرده سیاست خبره کو، د سیاست خبره د سوشالوجي سره یا ټولنپوهنې سره تړلې ده، د دې ترڅنګ د تاریخ سره تړلې ده، د دې ترڅنګ د لیټریچر یا ادبیات سره تړلې ده، د دې ترڅنګ پر وحده د ساينس سره تړلې ده. دا ټوله کیسه نو زه په نظر کې څو غواړي په ژوند باندې، په انساني ټولنه باندې، په دې دنیا باندې ځان پوه کړي، نو دا هغه د فرق کار دی چې په مختلفو مضمونونه کې زده کړه وکړي او پوهه ترلاسه کړي. د بعض ما شوق او بل د خپلې کورنۍ هڅونه وه چې زه دې ته هڅولم چې زه دا کار نور زیات کړم. نو ما په یو وخت کې څو کارونه په یو وخت کې کړي دي، داسې ما نه دي کړي چې ما یو ډیګري شروع کړه بیا چې مې هغه ختمه کړه بیا بل شروع کړه. کله کله ما په یو وخت کې دوه ډیګرانی کړي دي، کله مې درې ډیګرانی کړي دي، او کله کله مې د کار سره سره، یعنی چې ما به فل ټایم کار کوم یا به پوره وخت په کار کوم، ماپښین وخت یې مازدیګر وخت زه تلم بیا به ما یو بل ډیګري مې اخیستله. نو کوشش مې کړی چې د وخت څخه ډېره ګټه واخلم.
داود اعظمی وایي د ژوند په هر ډګر یې د زده کړې سفر جاري ساتلی او خپل وخت یې د دې مقصد لپاره په ښه توګه کارولی دی.
زکه خو به ما خپله کوله چې کورس وو، دغه کتابونه خو مجبور وم چې لوستې مې وایي، ځکه امتحان راتلې او ما غوښتل چې په هغه کې کامیابه شم او بریالی شم. او بله ما دا کوشش کړی دی زه چې هر ځای ما د سکول زمانې راهیسې بیا کالج ته، بیا یونیورسټي ته، زه په هر کلاس کې زه اول پوزیشن ما اخیستی دی، اول نمبر راغلی. او د دې ترڅنګ ما زیات کوشش دام کوي چې نور کتابونه ورسره ولولم. زما د ادب مې خوښتي، د لیټریچر مې خوښتي، تاریخ مې خوښتي، د ژبو زده کول مې خوښتي. زما اوس 15 ژبې زده دي. نو ما کوشش کړی دی چې د یو کار ترڅنګ بل کار هم وکړم. او که یو کورس مې کړی دی، بیا ترڅنګ کې نورو مطالعه ورسره کړې ده، کوم کار کړی دی دغه سره مې نورو مطالعه ورسره کړې ده. نو بیا به هغه مطالعه بیا ما نورو پر مخ بوتله، بیا به کوشش وکړي چې په هغه کې یو ډیګري واخلم. نو داسې مې کوشش کړی دی چې د خپل وخت داسې تقسیم کړم
د ځوان نړیوال مشر د ایوارډ لپاره د زده کړو تر څنګه په عملی ژوند کې ښه کارکردګي هم په پام کې نیولې شي. نوموړي نه مو وپوښتل چې په عملی ژوند کې یې څه لاسته راوړنې کړې دي.
زه فکر کوم چې د دوی به ځینې شیان خوښې وي چې ما تر اوسه پورې کړي دي. یو دا و چې زما زده کړې په دې کې یو رول لري، ځکه ما په مختلفو شعبو کې زده کړې کړي دي او همداراز نورې ډیپلوماګانې و، نوره مطالعه و، نورې لیکنې دا مې کړي دي. په امریکا کې مې په یو یونیورسټي کې یا پوهنتون کې د استاد یا د ښوونې په توګه کار هم کړی دی. همدارنګه دولس کاله کېږي چې زه د بی بی سي ورلد سرویس سره یا د جهاني سرویس سره یا نړیوالې شبکې سره کار کوم په لندن کې، او یو کال کېږي چې دلته راغلی یم کابل کې یم د بی بی سي د دفتر مشر، او همداراز ما نور تعلیمي ادارې هم چلولي دي. د صحافیانو یا ژورنالیستانو ټرینینګونه مې کړي دي، تر سلو زیات داسې لیکچرونه مې ورکړي دي چې په دې سیمه کې څنګه حالت ښه شي، مشورې مې ورکړي دي، کانفرنسونه کې مې لیکچرونه کړي دي، یونیورسټیانو کې مې لیکچرونه یا بیانې ورکړي دي. همداراز بی بی سي سره په خپل کار کې چې ما څه ډول کار کړی دي، څه ډول پروګرامونه مې جوړ کړي دي، په کوم موضوعاتو کې مې کار کړی دي، او د دې تر څنګ زما صلاحیت یا د دې پوټینشیل له استعداد څخه هم چې زه کولای شم یو ښه رول، یو موثر رول، یو مثبت رول ولوبوم، نو دا ټول چې په نظر کې کوم نیولې دي بیا ما ته دغه جایزه یا دا انعام راکړي.
د نړیوال ځوان مشر په حیث داود اعظمي د پښتنو د نوي کول لپاره داسې پیغام لري.
زما به کوشش هم دایي چې ځوانان وهڅوم چې فکر یې تعمیري شي، او ځوانان ته مې پیغام هم دادي چې دوی یو تعمیري سوچ ولري، ځکه چې سوچ تعمیري د دوی عمل، د دوی کار به هم تعمیري ورانه به نه کړي. او بل پیغام یې دادي چې اول دوی ځان پوه کړي، لیک لوست وکړي، ځکه که دوی پوه نه وي، لیک لوست باندې نه پوهېږي، کتاب مطالعه نه وایي، دوی نه په خپله ټولنه نه پوهېږي، نه په نورو نړۍ باندې پوهېږي، نو دوی به چې په دې باندې ځان پوه کړي چې اوس حالت ولې خراب دي، موږ څه کولای شو، څنګه خلک بدلاس کولای شو. خصوصا پیغام تعلیم یافته ځوانانو ته دی چې د هغو ذمهواري یا مسؤلیت یوازې دا نه دی، بله یو ورانۍ ونې چې د هغو مسؤلیت دا هم دی چې بل ته هم لار ورشي، هغه سړی چې په لار نه پوهېږي، هغه سړی چې سم پوه نه دی، سړی نه خلاصېږي، هغه هم پر لار کې. نو د تعلیم یافته ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې نور هم پر لار کې، او بې تعلیمه ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې تعلیم وکړي، ځان پوه کړي، او په خپله ټولنه په نړۍ باندې ځان خبر کړي، او د خپل ژوند د اصلاح هڅه وکړي، ځکه موږ وینو چې په دې سیمه کې دا ډېر کلونه چې جنگ روان دی، بربادي ده، ورانۍ دي. نو ځوانانو ته پکار ده چې دا ورانۍ څه نه یوازې خپل ځان راوګرځي، بلکې نور هم دې ته پرېنږدي چې دا سیمه یا دا ټولنه خراب کړي او ګډوډي کړي. ځکه پښتانه ځکه پښتانه لکه تاسو وویل چې په دې سیمه کې میشتې ډېر شانداره، ډېر شایسته او ښکلی تاریخ لري، دوی ډېر لوی کارنامې کړي دي. نو که د دوی نیکهګانو داسې کارنامې کولای شوای چې امپایر یا امپراتوري یې جوړولی شوی، حکومتونه یې جوړولی شوی، بچي یې جوړولی شوی، نو دغه اوس نسل هم د هغو اولاده ده. یعنې په دې کې دا استعداد یا پوتینشل یا توانایي شته، خو خبره دا ده چې هغه توانایي په سمه وکارول شي او اتحاد او اتفاق وشي، یو د بل خلاف کارونه تربونی، دا شان چې وي دا بند شي او په اتفاق او اتحاد سره پر یو مرکز باندې راغونډ شي، او بیا د خپل هدف لپاره، د خپل مقصد لپاره په ګډه کار وکړي.
داود اعظمي چې د نړیوال اقتصادي فورم لخوا ورته د 2011 کال د ځوان نړیوال مشر ایوارډ ورکړی شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، تعلیم چې په خپل رڼا ده او تیارې ختموي، خو دا کار به هله امکان ولري چې په دې نظام کې په خپل تیار نه وي. دا مهال په زیاتره سیمو کې د نهم او لسم جماعت امتحانونه روان دي چې مشال ریډیو یې د سارنې لپاره د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي. په دې لړ کې مو د پیښور د لسم او دولسم جماعت د امتحاناتو د بورډ د چیرمن پروفیسر فضل ربی سره خبرې کړي، او په سر کې مو ترې پوښتلي چې دوی د امتحاناتو د سارنې لپاره کوم خاص ګامونه په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول خو زه د تاسو ډیره مننه، د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې موضوع ما سره رابطه وکړه، او زه د تاسو ټولو سامعینو ته هم سلام وایم. د کال 2011 د میټرک یا ثانوي تعلیم امتحان دلسم درجے اور نہم درجے امتحان دپارت مونگ سرا تقریباً یو لاکھ ڈیڑھ ذرا امیدواران دی پدے کے باقاعدہ طالب علم عالم دی اسکولوں والا او پرائیویٹ دی پدے منطقے کے دا تعلیم چھ سورا ضرورت تے اگر خو تاسم خبر یہ زم و نہ خبر یم یو قوم بغیر تعلیم نہ ترقی نشی کوئے مونگ سکال دے دپارا وزارت تعلیم دا یو بندوبست کرے ہو چھے دا امتحانی سنٹر امتحانی حال سپورٹنٹ اور ڈپٹی سپورٹنٹ پا کمپیوٹر ڈرا صورت کی لگی اور پا کمپیوٹر ڈرا بندے اغیر لگی دلی دی اغیر علاوہ یو باقاعدہ لگ دا سکول امتحان کی گی دا کالج پروفیسران اور ڈیوٹی لگی دلی دا چھے اغا مختلف زینو تلاکشی ہو مونگتا رپورٹوں نے راکی دینا علاوہ صوبائی حکومت اور اغیر امال اور اغیر علاوہ خیبر پختونخوا نور ادا سے اداری چھے تعلیم سرم منسلک تھی اغذی الکانو جن کو صورتحال ګوري هغه سہولتونه ګوري
فضل ربی صاحب څنګه چې تاسو وویل نو زه به دا ووایم چې دغه خو یو روایتي طریقه کار دی چې د پخوانه هم راچلېده خو که په دې کې تاسو داسې یو جدت راولې نوې دور دی د ټکنالوژي دور دی چې تاسو داسې هاټ لاین ولګوي چې په هغه باندې خلک تاسو ته فوري شکایت کولی شي او تاسو په فوري تور ګامونه پورته کولی شي
بالکل جی اوس مونږ دا کوشش کوو لګونې مونږ سره مسلې دي چې نن سبا د امنیت مسله ده منگا موبائل نا موبائل ٹیکنالوجی مکمل منگا دا استعمال کو جما موبائل یا دو موبائل نا منگا آن بھی وہاں ہر ٹائم زمون سپورٹنٹ زمون گا علاقے خلق واٹو لگا نمبر معلوم ہی وہاں منگ تب ڈائریکٹ اطلاع کی ہوئی کم دیر منگ تو اطلاع راشی ہم اگ وقت منگا ریسپونڈ کو اور تاسو دا پارا زدام یو دیر یعنی دیر عجیب خبر تاسو لگی کہ نہیں حیران کو نہیں منگ دا پیخبر بورڈ نام مومن ایجنسی تا روزانہ پیپر روزانہ لکھوں سار وقتی
بالکل دغه کې هیڅ شک نشته چې تاسو کارکردګي بیا په دغه سیمو کې چې ډېر زیاتې د ترهګرۍ او دغه سي د امنیت د ستونزو ښکار دي خو فضل ربی صاحب زه دا غواړم چې په امتحاناتو کې کم یو طریقه کار چلیږي یو انسپکشن یو ټیم د معاینې یا د سارنې هلته لاړ شي او هغوی وګوري کوم ماشوم نقل کوي یا کوم ځای کې څه مسله ده نو که تاسو پام وکړئ نو په تېرو وختونو کې تر دې دمه هم اق ماشوم هغه باندې بوج اچولی کېږي که کیس پې جوړېږي که پرچه پې جوړېږي که هغه نه اهل کېږي که هر څه سلسله یا غماشوم ته سزا ورکول کیږي په دې کې امتحاني عملی ته هم تاسو سره قسم یو دغه ورکول شي سزا جزا ورکول شي کنه دویمه پښتنه زما دادا چې دسه ریپورتونه هم راځي بلکې موږ ته وښ تاسو د روان امتحان ریپورتونه راغلي دي چې په حال کې د امتحان په دوران کې عملا د خلکو په مطالباتو یا په خواهشاتو باندې بدلول کیږي په دې کې به تاسو وایي
اول خبر جواب دا دی چې تاسو چې کوم خبر وکړه دې خبرې سره بالکل اتفاق لرم چې طالب علم وی سبق وایي هغه مونږه د مجرم باندې نه ټریټ کول پکار دی اونې ټریټ کوو او د دې لپاره سعودیات پکار دی او د ته داسې پیپر ورکول پکار دی د ته داسې پرچا ورکول غواړي چې هغه کې دغه قابلیت دغه صلاحیت ښکاره شي په دې سلسله کې زمونگا روایتی روڈ بیسڈ یا پراٹھے پر بنیاد بنے جی کم کورسوں نہ پڑھا بھی گی یا امتحانوں نہ خستے جی پر ہر بورڈ کے یو ریسرچ سینٹری ہر تعلیمی معیار مطابق مونگ لگے ہوئے پاگ کے رو رو تبدیلی راولوں وہ تبدیلی مونگ بوزو رو رو لگا اس مونگ آبجیکٹیو سائٹ روانیوں مونگا شارٹ کوشچنز بھی نو رو رو مونگ روڈ بیسڈ سسٹم نہ اوزو کمپریہنشن بیسڈ سسٹم نہ پارا اگر نے علاوہ کم تاسو د شکایت او خبرو کا د شکایت او ازاله مونږ ډیره زیاته کوشش کو خو تاسو ته پته یو رښتیا هم دادی چې معاشره کې چې کله روایت کرپټ شي او کله معاشره اٹیټیوډ او اندازې فکر کرپټ شي نو الته کار کول لږ ګرانه ګرانه ده خو ناممکن نه ده زه د تاسو خبرې سره اتفاق کوم چې دی ماشومانو ته به لار مونږ خیو تو ته به درست لار مونږ خیو او دغه واحد لار تعلیم دی بل لار نشته دی
جی فضل ربی صاحب څنګه چې تاسو وویلې چې تاسو په شکایاتو باندې هم ګامونه پورته کوئ بلکې تاسو دا ویلې چې ټوله معاشره کې چې کوم یو خرابې دی یو بیګال دی نو د هغه خامخا اثر کیږي تاسو په داسې یو ذمہوار کرسۍ باندې ناسي دغه ځای کې تاسو د دغه چوکۍ خپل داسې مسؤلیت دی چې تاسو باید چې دغه پام وکړئ چې کوم داسې څه ګامونه را مخې ته کیږي یا په امتحاناتو کې روانې کومې درغلۍ کیږي ستاسو هغه په نظر کې راوستل شي نو په کار داد کوي خلکو ته ښکاره کوي او خلکو ته دا احساس ورکوي چې دا کمې کم وو نو دا موږ لرې کوو په دې طریقه باندې او مخکې هم موږ هڅې کوو
جی مونگا تاسو ته ما مخکیم د دې ذکر کړی دی چې دې ته مونږ بالکل دې خبرې ته بوخت یو او دغه خبره زمونږه رهنما اصول دی چې مونږ به تبدیلی راولو په تعلیم په ذریعه به تبدیلی راولو تعلیم یو شعور دی او شعور کې طالب علم تاسو ته ما ویلو امتحان
امتحان مطلب دی چې داغه د قابلیت اظهار چې موږ داغه قابلیت اظهار وګورو دا زمونږ بچی دی زمونږ نارینه بچی دی زمونږ جینکه بچی دی موږ دا بچو ته تعلیم ځکه چې تعلیم نه دغه خو بل لار نشته اوس موږ دا روټ بیس نه رورو کمپریهنشن بیس اوس دغه دویمه مرحله شروع کیدونکې ده چې موږ موزون طریقې سره د دو نمبرات ولګو د دو مارکینګ وکړو امتحان کنډکټ کې چې سپر کنډکټ دی چې کوم امتحان روان دی په دې کې ما کولو ټول خلکو ته دا دعوت دی چې کچا چرته په یو حال کې په یو سیمه کې دا وکړو چې چرته پرچا غلطه ده چرته یو سوال غلط دی یا چرته امتحاني عمله چا سره جانبداری کوي نو زه به دا اپیل کوم چې ما په علم کې راوړي او زه تاسو ته دا خاص کوم چې تاسو موږ سره په دې کې کومک وکړو او زه تاسو شکر گزارم چې دغه ډیره لویه مسله ده او ان شاء الله دا مسله به موږ حل کوو.
قدرمنو اوریدونکو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ چیئرمین فضل ربی دا هم ویل چې دوی د امتحاني شکایتونو او معلوماتو لپاره د ټلیفون دوا ځانګړي شمیرې لري چې صدا ډول دی 09912162 دویمه شمیره ده 09912162 3. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.